نور بجه او دیرش دقیقی دی فریبا ظاهر دی خبرونو لندیز وړاندی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د دې هیواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. مایک پامپیو نن په یوه نایلان سوي سفر کابل ته ولاړ. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلی چې د ښاغلي غنی او پامپیو په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر، په دې هکله پر نورو ګامونو، د افغان سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او همدارنګه په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې سوي دي. ښاغلي صدیقي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت پر اټلونکو نیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو خبرداري ورکوي او وایي کچېری د مسله جدي وننیول سي لوی بشري ناورین برامنځته سي. د وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د پکتیا په هانتون مخته چاودنه سوي ده چې د دې په هانتون یو ساتونکو پکښ وژل سوي دی او یو ساتونکو او بل عمله روي پکښ اټاپيان سوي دي. دا خبره د پکتیا د والي وین عبد الله حسرت ازادي رادیو ته وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته د بشري مرستو په اړه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تازه څرګندونو کې ویلي چې که واشنگټن غواړي له ایران سره د کورونا وایروس په مبارزه کې مرسته وکړي، نو پر تهران دی لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. تر دې وړاندې متحده ایالاتو ویلي و چې د کورونا وایروس به ایران د امریکا له بندیزونو ونه ژغوري. روسیه نن د مارچ دروشتمه په دې هیواد کې د کورونا وایروس یو او نوی پیښې ثبت کړې دي. په دې سره په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 438 تنو ته ورسید. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلي چې که دغه لوبې په بشپړ ډول یې ترسره نه سي، نو ښایي وبه ځنډول سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې په الوتنو کې 70% کموالی راغلی. د ملکی هوایي چلند ادارې مشر پرون یک شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د هیواد په هوایي حریم کې په عبوري الوتنو کې هم 70% کمښت راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د گیتی صدیقي په راپور کې واورئ.
د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ په پروازونو کې کمښت حکومت او پنګوالو ته مالی زیانونه اړولی دي. د دغه هیواد په ملکی هوایی چلند اداره کې یو شمیر هیوادونو لکه چین، هند، ازبکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او کویت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله افغانستان ته خپل پروازونه بند کړي دي. د ملکی هوایی چلند ادارې مشر قاسم وفایی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هیوادونو لخوا تدابیر د پروازونو د کمښت لامل ګرځېدلی دي.
زمون کورنی هوایی شرکتونه 70% د پروازونو له کمښت سره مخ دي او د پروازونو د درولو او محدودولو احتمال په مارکیټ کې د تقاضا له امله په ډیرو سکتورونو کې شونه ده.
خغلی و فیزده خبره نه یوازې دا چې روان وضعیت کورنی هوایی شرکتونو اغیزمن شوی، بلکې د دغه هیواد له فضا څخه په عبوري پروازونو کې هم 30% کمښت راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره په ایران او عراق کې له جنجالونو وروسته د افغانستان له فضا څخه په عبوري پروازونه 25% زیاتوالی راغلی و. خغلی وفایي وایي د افغانستان د فضا څخه له هر عبوري پرواز څخه $100 اخیستل کېدل. وړاندې تر دې خغلی وفایي زاده ویلي وو چې ترکیې او متحده اماراتو ته پروازونه شته او پاکستان ته پروازونه روغتیایي تصدیق پاڼې پورې مشروط دی. د غلی وفایي زاده په خبره د کورونا وایروس تر خپرېدا وروسته نه یوازې دا چې د هیوادونو په پروازونو کې محدودیت راغلی، بلکې پروازونو ته د خلکو غوښتنې هم کمې شوې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو دوو میاشتو کې د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو له دې امله $38 میلیونه تاوان کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان هوایي شرکتونه وایي که دغه وضعیت دوام وکړي دوی به له مالي ناورین سره مخ شي. د کامیر هوایي شرکت سوداګریز مرستیال سلیمان عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له ترکیې پرته نورو ټولو هیوادونو ته د دغه شرکت پروازونه بند شوي دي. د ده په خبره پروازونه د هغو هیوادونو لخوا بند شوي چې پخوا به ورته پروازونه کېدل.
پخوا د شرکت عواید په اونۍ کې لږ تر لږه 15.8 میلیونه ډالر اوس دغه عوایدو کې کمښت راغلی او د عوایدو کمښت 3.3 میلیونه ډالر دی.
لاره.
خغلی عمر وایي چې د نړیوال پروازونو درېدل د دې لامل شوی چې په ډیرو مواردو کې کورنی پروازونه هم ونشي، ځکه په خبره یې دا یو بل پورې تړلې دي. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکي، خدای دې وکړي چې زمونږ په هیواد کې د کورونا ژوژونکی ویروس کنټرول شي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، کورونا ویروس پوله او سرحد نه پیژني، باید موږ جدي پاملرنه وکړو. احسان الله بارکزای له لشکرګان لیکي، خلک باید د عامې روغتیا وزارت لارښوونې عملي کړي څو د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیول شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب ولسوالۍ نه لیکي، افغان سیاستوال باید نور نو سولې ته لومړیتوب ورکړي. او سخی باچا شاهین د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ نه لیکي، په خوست ولایت کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام، او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ د ماشومان ترمنځ توپیر کوي.
کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نه رمداري نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتی اړخو سنجو، یا ښکلا و سنجو، یا درس ویل و سنجو، ډیر زننده او زشت عواقب لري.
نن امدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوردونکو، خو تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ور باندې غږیږو، په فایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
اساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نه رمداري نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې اوږدې پیښوي، ډېرې شته دي. د دوه ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورور چې دا یو زوی دی، بل چې څلور زمونی پنځه زمونی، دا یو زوی چې د باندې څه کار نه کوي، دا یو د نازولې ده. اما دا بل چې څلور زمون لري یا پنځه زمون لري، نو کو دوی سخت کار هم په دې باندې کوي. حتی تر دې پورې مال لیدلی دی چې چا چې پنځه زمون دی او بل یو زوی دی، یعنی که چېرته ونه سر کپ کوي، ونه کونټې کوي، هغه د یو زوی چې دا هغه بیخي ونه طرف ته نه پرېږدي، حتی هغه لرګي په باندې نه راټولوي. اما چا چې پنځه زمون دی، هغه ونه د خیزي تبر ورسره وي، هغه ونه کونټې کوي، غوبل ور باندې کوي، درمن ور باندې راټولوي، شولونیال ور باندې کوي، بلاخره چې بیلتونونه رامنځته کیږي، بدی رامنځته کیږي.
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه. اولاد پیدا شي، حتی ختم کوي، ډزې کوي، خپل خپلوان ورته خونه راوړي، په خونه کې یعنی زموږ په ځای کې مال راوړل کېږي، ګډه یا ودې. خو کله چې خزینه پیدا شي، بیا دا کارونه نسبتا کم وي، او دا مخپله لیدلي اوس هم رواج لري. همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړوکي ترمنځ زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډېر ګراني، او بیا وړوکی وان، بیا په دې کې چې بعضې اولاد چې هغه په درسو کې لایق یا هغه ډېر تشویقېږي د مور او پلار لخوا، بعضې چې تنبل یي، هغه ته هر وخت خبرې کېږي چې تا نه څه نه جوړېږي، مکتب در باندې نه حق وایم، او ته باید یا مستري شي، او یاد یعنی هغه کارونه چې ورته کوي چې د هغه نورم ناهلي کېږي. او دا اوس هم شتون لري زموږ په ټولنه کې وینې.
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو، نو توپیر به د څه لپاره کوو؟ که چیرې موږ د هلک او جلۍ لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو، نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپله هم نشال کولی. په دې اکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده. ورته غوږ شئ. استاد په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کېږي، تاسې علت څه ګڼئ؟
مننه. له بده مرغه دا یوه جنسیتي او فرهنګي مسله ده. یعنی زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوی دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو، تربیه سو، چې له لور نه زوی ته، له کسر نه مشر ته، له پسکورکي نه نظر نورو بچو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکو. یا یې جنسیتي اړخ وسنجو، یا یې ښکلا وسنجو، یا یې درس ویل وسنجو، یا مثلا یو څوک په دې درس په خاطر راباندې ګران کو، څوک د قد و قواره په خاطر راباندې ګران کو، څوک د ښه کار په خاطر راباندې ګران کو، څوک د ښه اطاعت په خاطر راباندې ګران کو، چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنیو ستونزه او عیب ده. یو مورد دا ده. یو مورد جنسیت ده. پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه، له سایکولوژیک اړخه، د ارواپوهنې له اړخه فرق کوي. میندې ښځې خپل ښایسته زوی، بدرنګه زوی، لایقه زوی، تنبل زوی، کاریګر زوی، بیکاره زوی، ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې. اما پلرونه متفاوت دي. ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي، له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي. دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچو سره فرق کوي.
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي، دا کوم بد عواقب درلودلی شي؟
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري. زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر، هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د حتی په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسالو په خاطر، تبعیض ورسره کیږي. له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کیږي. دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کیږي، په دویم قدم کې ذهن مغشوش کیږي او ځینې ستونزې پیدا کوي، له عاطفي اړخه محرومیت پیدا کوي، له ټولنیز اړخه اړیکې ویجاړیږي او خرابیږي، له جسمي اړخه هغه وده چې باید وکړي نشي کولی، او له اخلاقي او معنوي اړخه هم په آینده کې متاسفانه دی یو سالم او مومد انساني او کېدای شي په آینده کې نور خلکو سره هم تبعیض وکړي او په اصطلاح هغه چلند وکړي چې د انساني ژوند باب او ارزښت نه لري.
بله، طبعا د ماشومانو منځ کې کوم ټکي ستاسو یاد کړل داسته، دا خوای نه خوای د کورنۍ ترمنځ لږ داسې توپیر کېدلی شي، خصوصا د مور پلار ترمنځ. دوی کوونه غواړیم نه خداګاله دوی نه توپیر کېږي. تاسو څه مشوره لري دوی ته؟
زه غواړم دا ووایم چې د اول خو د ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هیڅ نقش نه لرو. که زه ښکلی یم که بدرنګه یم، په دې کې زه ملامت نه یم. نو ولې له ما سره تبعیض وسي؟ که زه قدم جګ د کټیټ ده، زه په دې کې څه مسؤول یم؟ دا یوه فطري مسله ده، د هستۍ مسله ده. خدای پاک هم داسې خلق کړی یم. اوس اړینه نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر چې زه بدرنګ یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي. دویم مورد، که زه نالایقه یا لایقه یم، بیا هم کورنۍ نقش لري. ما سره به هغه چلند کړی و چې ما خپل استعدادونه غوړولی وای، ما سره به هغه چلند کړی و چې زم کاریګر سوای وای، ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوای وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمن بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي.
کله چې تاسو له خپل خاوند سره، مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچو سره، تاسو له خپلو ملګرو سره کوم ډول چلند کوئ، خلکو ته دا ورښیئ چې زه دغه ډول چلند کوم، تاسو هم دغه ډول چلند وکړئ. کله چې تاسو له خپلو بچو سره په تاوتریخوالي، په سپکاوي، په رټنه، په سپکاونه چلند کوئ، خلکو ته هم دا ور زده کوئ چې تاسو هم داسې چلند وکړئ. او دا کولی شي چې په یو ډول، په یو شکل، د ماشوم ارزښت نور هم ټیټ کړي، پر نفس اعتماد نورم ټیټ کی او د اروی اړخه ژور خپګان استراب او وسواس او د جنون مسلو ته مرکی کوي. زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو پایس د خپلو بچیو د لیاقت د استعدادونو د غوړېدو د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو. موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي، او که هیرن هم جوړ نه سوله کېدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي. ماشومان باید پرې ملامت نه کړو.
بله، تاسو هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي دوی سره مخ کېږي کنه، په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې دا څومره وقده نیسي؟
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه دی ورسره کړی، هغوی معمولا وقدې سوي دي، معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي، معمولا والدینو د مرګ لامل سوي، له کور نه د تیښتې لامل سوي، نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي، د بدکارۍ لامل سوي، ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي. څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ، یوازینی علت دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور پلار سره له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو، او نن په یوه جنایتکار او یو قاتل او یو عقدې انسان باندې بدل سوي.
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي، دلته بیا مور پلار د دوی دواړو ترمنځ فرق کوي. آیا دا فرق کول د لاره کې دلی سي؟
اړین نه ده چې دوه ماشومان د دواړه په ریاضي کې تکړه وي. عام ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده، ابل کې داسې په کیمیا کې تکړه سي. میندې او پلرونه د خپلو بچو استعدادونه پیدا کړي، او په هره برخه کې چې دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي، په مغه برخه کې میندې پلرونه کومک سره وکړي. اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو، یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو، ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو. وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري: ورزش، درس، ادبیات، هنر، هندسه، څه پاره برخه کې چې علاقه درلوده، په مغه برخه کې باید کومک سره وکړو، او په غبله برخه کې باید ډېره توقع تر ونکړو.
ډېره مننه استاد.
خوشاله اوسې.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
لوبو لمیدانه
میچزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مو ذکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روخ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو نه وروسته افغان حکومت په ټولو ورزشي سیالیو باندې بندیز لګولی دی. خو نن په خبرونه کې تر ډیره په دې غږیږو چې ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره مهم دی، او څومره د انسان انتی باډي ورسره قوي کیږي، څومره د بدن مقاومت ورسره زیاتیږي. ځکه ډیر ډاکټران په دې اندي چې د کورونا وایرس په هغه انسانانو باندې ډیر تاثیر نه لري چې د دوی د بدن مقاومت قوي وي. تابند ورزش هغه وسیله ده چې د انسان د بدن انتی باډي ورسره قوي کیږي. په دې باندې به وغږیږو، او دغه شان به که وخت وو د بیډمنتون د سیالیو په اړه باندې به لنډ معلومات هم درکو. نو همدا اوس سره په خبرونه کې متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی ملمه دی. له ډاکټر صاحب نه به په همدې اړه باندې معلومات اخلو چې ورزش څومره مهم دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ که پایلې له دینه کوچې سره له دې چې افغان حکومت په ټولو ورزشونو باندې بندیز لګولې دی، پر اټولیدونو باندې بندیز لګولې دی، خو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې ورزش کول څومره مهم او اړین عمل دی؟
ډېر ښه. تاسو وګورئ د دې په څنګ کې چې هغه سانیټیشن پاکوالی او تجرید، او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي. لیکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس، البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې حقله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډیر رول لري. تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په ښارونو او بازارونو کې په کلپونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولای شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. له یوې خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي، چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي. او د دې پسنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه لمنځوړي، او ګروت هورمون افرازیږي او لیپولایټیک هورمونونه چې لوی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او لبل خونه هغه لیپید او شحم اواز د بدن کې لیس کوي او ای ټی پی او انرژي جوړیږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مغز ته اروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دواو درملو واکسین بیا ځي د وینې دوران ته لانګ یا سږو ته، او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بالا کوي لمنځه وړي.
ډاکټر صاحب زما آواز اوري؟ او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمیر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي، دوی د لپاره ساسي توصیه څه ده چې دوی باید لګ تر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکړي، سره له دې چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي، او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دې کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګړګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته هغه محیطي وسایل سره تماس پیدا نه کړي، دوی ماسک ولري، دستکشي ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټې یا خونه یا هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی، دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي، نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي، لکن خو به دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، هغه رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی، او د دې په څنګ کې هغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي، خوله ورته تولیدیږي، اول نرمش ورته لغین ورسته، دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی زده دي په کلپونه کې اجرا کوي، په دې ډول باندې په خپل کور کې اجرا کوي، نو ان شاء الله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي، او په نتیجه کې به البته هغه ایمونټي یا مقاومت لوړیږي، بیا کورونا وایروس خپل بدن لمنځه وړي.
او دا هغه خلکو لپاره متوصیه ده ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی لپاره ورزش د اکسرسایز څنګه دی؟
ډیر ښه. تاسو وګورئ هغه کسان چې چرته د کورونا په وایروس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لکن کچته هایجن سنټیشن مراد شي او د دې په څنګه کې خواړه وخوړل شي، او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی، د کورونا شي خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي، په څنګه کې رسټ سرات وکړي، خپل سپورت ادام ور کې خمو قوي غذاګانی وکړي، بیا همغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدېږي، یعنی د دغه خوراک پاکوالی قرنټین یا نور خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه ډبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي، نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی، د دې په څنګه کوم قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري، او د دې په
څنګه پم دې غذاګانو کې پاتې کیږي. ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویټامین سی ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره ترسو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي، خو اغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کې ورته لګ پډاګه کوي چې د سرل دی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي، خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګه مخنیوي پکې شوي وي؟ ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي، او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي، نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي؟
کله چې انسان ایکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایتیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي، خولا یا حرارت د بدن لوړیږي. نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت خپل خاصیت له لاسه ورکوي، نو دا سپورت کول ایکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دي. اول خو سهار او مازیګر خدای او کبیا دا نه وي کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مسايديږي کې کولای شي چې دوی ایکسرسایز تمرین وکړي، یعنی تمرین خو څومره ډیر وکړي ګټور دی. او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې ایکسرسایز تمرین کوي د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي. کله چې موږ تاسو لیپید شحمو بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لیوي خونه خوله تولیدیږي چې د جلد مسامات خلاصيږي، لبل خونه حرارت تولیدیږي چې حرارت خپل کورونا لمنځه وړي، او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدیږي چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځه وړي.
ل ازادي رادیو نه د لوبو ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
متخصص افغان ډاکټر شاولی ابراهیمی و چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په برخه کې د ورزش په ګټو باندې غږیده، لکه څنګه مو چې د بدمنتون د سیالیو په اړه د معلوماتو د درکولو په اړه مو در سره ژمنه کړې و. دا هم تاسو او دا هم دغه سیالی په اړه تخنیکی او تاریخی معلومات.
بدمنتون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه. د دې سیالۍ لومړنی نوم پونا و، خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1800 میلادي کې د غلوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال او لومړنۍ رسمي لوبه په کال 1903 میلادي کې د انګلستان په بدمنتون سیمه کې وشوه، او له دې وروسته د لوبه د بدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1900 میلادي کال کې وروسته له هغه چې دغه لوبه مینوال مخ پر زیاتېدو، د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یو ټولنه جوړه شوه چې د دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول. خو کله چې د غلوبه په نړیواله کچه مشهور شو او مینوال پیدا کړل، نو په 1903 میلادي کال کې د بدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 150 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بڼکو شمیر 14 او دغه شان د توپ ټول وزن له 3 څخه تر 2 ګرام پورې منل شوی دی. د دې لوبي ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي لاس ته لرګي او دغه شان دایره له نیکل یا لرګي څخه جوړ شوی وي. دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوري بایت ولري. د لوبي دا ډنډا بایت د 115 او 190 ګرامه ترمنز وزن ولري او وګدوالي 18 سانتیمتره منل شوی دی. دا لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبي د میدان وګدوالي 14 متره او 40 سانتي او د غشان پلنوالي 15 متره او 18 سانتي منل شوی. جالی باید شپږ متره اوږدوالی او 15 سانتي پلنوالی ولري. دغه شان باید لزمک 1 متر او 15 سانتي لوړ ولګول شي. که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده، خو په آسیا کې هم پیوړي لوبغاړي شته. چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړي ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې دي.
په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه دا اونیزه ورزشی خپرونه هم پای ته رسیږي، خو د کورونا وایرس نه د مخنیوي په هدف لکه څنګه مو چې وړاندې د ډاکټر صاحب ابراهیمی په لارښوونو کې واوریدل، هڅه وکړي چې ورزش وکړي هغه په کورونو کې او خپلو ورزشونو ته ادامه ورکړي تر څو د بدن انتی باډی مو قوی وسی او د دی وایروس په وړاندې مو مقاومت زیات وي. دغه شان په خپل سیمو کې د روغتیا پالانو لارښوونو ته غوږ ونیسئ، لطفا کورونا جدي ونیسئ او له دې وړاندې چې خدای نه خاصه تاسو یو یا هم تاسو کورنۍ پرې اخته شي، نو خپل او د خپل کورنۍ حفظ صحه ته پوره پاملرنه وکړئ تر څو له دغه وژن کې ناروغۍ نه په امان کې شئ. تر بیا د الله په امان.
یو یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.